ازادي راديو د موسیقي پروګرام تاسو اوري چې پاتې ورسېد او زموږ خبري خبرونه پیل شوې. ازادي راديو د نن سات په خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالاتو ورستي رپورټونه او خبرونه وړاندې کړو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په برلین کې دی او نن به په جرمني کې له چارواکو سره پر ځینې مهمو مسایلو خبري وکړي. نن چهارشنبه ده، د قوس یولسمه ده، د دیارلس سوه څلور نوي هجري لمریز کال او د ډسمبر د میاشتې د دوهمې سره برابره ده، د 2015 میلادي کال. په خپرونه کې چې تر درو بجو ده د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې وایي پاکستان هغه څلور تنه اعدام کړل چې ویل کېږي تېر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي په حمله کې یې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو نن موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دې تړون په پوځي ایتلاف کې د اورګډېدو بلنه ورکړي. خو اول به ناجیه صافی د افغانستان په دې ساحت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د افغانستان په امنیتي درو کې د اداري فساد په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسله واله ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د دغه وزارت موین او سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي دا چې پاکستان د دغه کنفرانس کوربه دی نو اړتیا ده چې په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی اندیشه نن په دې اړه خبریالانو ته وویل پاکستان باید دا کنفرانس د کوربه په توګه د هغو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ترسره شوي دي. هیله من یو چې د دسمبر د نهمې له دغه کنفرانس څخه مثبت پیغام واخیستل شي. نوموړي وویل هیله من دي چې دا کنفرانس مثبتې نتیجې ولري. د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړي. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کېږي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې کچه لوړه ده. د دغه سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افزلي نن خبریالانو ته وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استخدام په برخه کې د فساد موجودیت په هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب شوی. ښاغلي افزلي دغه څرګندونې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په استناد وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې افغان ځواکونو د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې 38 تنه وسلوال مخالفان وژلي. د دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په ننګرهار، سمنګان، تخار، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسله واله ډله نیولې ده. د دې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفورم یې پر تن و د ملي امنیت د موظفینو په عملیاتو کې نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تېر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې اوسلو یو 500 تنه وژل سوي وو چې ډېری یې ماشومان وه. دغه کسان نن سهار وختي په دار وځړول سوه. دا په پېښور کې د تېر ډسمبر په پیښه کې لومړني شکل کسان وه چې اعدام سوه. له هغه برید وروسته د پاکستان حکومت د توندلارو په وړاندې سخت ځپل پیل کړی چې یو یې هم تر شپږ کلن ځنډ وروسته د اعدامونو د لړۍ بیا پیلېدل وه. امنیتي چارواکي وایي دغه څلور کسان نن په کوهاټ ښار کې په ملکي مرکزي زندان کې زندۍ سول. د پوځ په ویلامي کې چې د رواني اونۍ په سر کې خپره سوی راغلي چې د دوی د اعدام حکم د اګست په 14 نېټه ورکړل سوی و. د پېښور د ښوونځي د برید د قربانیانو کورنیو دغه اقدام ستایلی دی. دوی وایي د هغې پېښې نور شکل کسان هم باید ونیول سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي تلف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته وویل چې دا د یو ښه تلف پیل دی.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینګرو ته یې بلنه ورکړه ترڅو زموږ د ائتلاف د 9 غړي کېدو لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسته راوړنو له کبله مبارکي وایو. دا د مونتینګرو لپاره یوه ښه ورځ ده، د لویدیځ بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یوه ښه ورځ ده. په دې سره به مونتینګرو چې 6000 وګړي لري د ناتو د ائتلاف 9 غړي سي. د ناتو ائتلاف وروستی ځل په 2009 کال کې وروسته لاغه پراخ شو چې البانیا او کروشیا ورسره یو ځای سو. روسیې له ډېرې مودې راهیسې د ناتو له پراخېدو سره مخالفت کړی دی او مونتینګرو ته هم خبرداری ورکړی چې له دې پوځي ائتلاف سره د دوی یو ځای کېدل به یو پارونکی اقدام وګڼل سي. عراقی پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل سو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. په پیښه کې د جبوري میرمن ټپي سوې ده. دمګړی چا د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. وروسته له هغه چې د عراق فدرالي ځواکونو د داعش د ګواښ په وړاندې د کرکوک ولایت خوشي کړ، د کردستان د نیمه خپلواکي سیمې ځواکونو د 2013 میلادي کال په نیمایي کې کرکوک تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوست. کوردي مشران وایي دوی به بیرته د دې ښار کنټرول عربو او ترکمنو ته چې دغلته اکثریت جوړوي ورونه سپاري. امریکا او روسیه هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره مالی سرچینو ته د داعش د لاسرسي د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور او د روسیې استازي ویتالي چورکین د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په جلا جلا توګه د نویو پریکړه لیکونو د مسودو پر جوړولو بوخت دي. د امنیت شورا په تېرو پریکړه لیکونو کې له داعش ډلې څخه د نفتو پلورونکي او النصره جبهه تحریم شوي وه. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې یو امام په یو برید کې وژل سو. د داغستان پولیس وایي امام سلیمان کوکریکس کې پرون ناوخته د نامعلومو بریدکوونکو لخوا د چچین پولې ته نږدې وژل سو. د دریم امام دی چې په وروستیو میاشتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل کېږي. په دغه ځای کې تر ډېره منځلاري مسلمانان، خبریالان، پولیس او نور چارواکي په نښه کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایراني ولسم امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تیر میاشت په ایران کې اعدام سو. دغه وزارت وین مارک تونر ویلي چې دوی د اکتوبر په وروستیو کې د حمید سعیدی او بخشید حمید سمیی د نیول کېدو او د اعدام د حکم په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو په تهران کې د سویس سفارت له لارې له ایراني چارواکو غوښتي چې د سمیی د اعدام مخه ونیسي. دا غوښتنه ځکه سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د خپل دغه وګړي مړینه نه ده تایید کړې او لا هم د هغه په اړه معلومات ټولوي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي حمید سمیی د نومبر په 4 نیټه د ایران په کراچ زندان کې اعدام سو. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د سات ماپښین 2 بجې او ته د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دا په عمومي ډول د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له سهار د و بجو څخه د ماښام تر و بجو پورې پاک صافي اوریدل کیږي. که تاسو انټرنیټ لرئ نو زموږ د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. راځي چې د خبرونه نور مطالب سره واورو. هغه موضوعات چې تاسو نن په دې خبرونه کې تفصیل اوریدلای سي، دا چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په جرمني کې د هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ځینې مهمو مسلو خبري وکړي چې په هغه کې اروپا ته د غیر قانوني افغان مهاجرو او په ځنګړ ډول په جرمني کې د غیر قانوني افغان مهاجرو برخلیک هم شامل دی. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو سرتیرو د خلاصون لپاره څه کړي دي. په کابل کې نن په یو سیمینار کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ابتکار جوړ شوی و، په سیمه او افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه باندې خبري وشوې. په دې خبرونه کې بواوري چې د پاکستان حکومت څلور تنه چې په پېښور کې د پوځ پر یو شوونځي په حمله کې لاس ترلود اعدام کړل. په خبرونه کې په پروګرامونو کې ونیزو پروګرامونو کې د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام درو او د میرمنو د شوزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي ونیزو خبرونه هم خبرو. د افغانستان جمهور رئیس یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په دوره وتلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په ایټالیا کې له چارواکو سره ولیدل او د تروریزم ضد د مبارزې په ګډون پر یو شمېر مهمو مسلو یې خبرې ورسره وکړې. نن ښاغلی غنی جرمني ته ورسېد او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره به وګوري. رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی او انګیلا مرکل به پر ځینې مهمو مسلو خبرې کوي چې په هغه کې په اروپا په ځانګړي ډول په جرمني کې د افغان کډوالو برخلیک هم شامل دی. رضوان مراد دغه سفر ته لنډه کتنه لري.
افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په ترڅ کې نن په جرمني کې دی. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د ورځې په اوږدو کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره د افغان کډوالو له افغانستان سره د جرمني د همکاریو او د نورو مهمو دو اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
هنوز مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د افغانستان جمهور رئیس جرمنی ته له رسېدو مخکې په ایټالیا کې د دې هیواد له صدر اعظم ماتیو رینزی روم سره وکتل. د ایټالیا له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر هغه تروریستي اعمال چې د مذهب په نامه ترسره کیږي وغندل. ولسمشر غنی ویل دا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته د اسلام رښتینی څیره ور وپیژني. دا نوموړي په وینا د تروریستي ډلو وحشي اعمال د اسلام له سپېڅلي دین سره هیڅ ارتباط نه لري. افغان ولسمشر ویل اروپا د اسلامي تمدن پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې او په دې لړ کې په 12مې پېړۍ کې د جغرافیا پوه محمد ادریسي لخوا د نړۍ د لومړنۍ نقشې د رسمولو یادونه وکړه چې دا ولسمشر غنی په وینا د رښتینې اسلام څرګندونه کوي. له ایټالیا مخکې ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او د همدې غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل.
تاسی جرمنی ته تا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. د ازادي راډیو بل خبریال رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري. په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو نن د جمهور رئیس غنی د اروپا په دغه سفر باندې لیکنې کړې دي. رحمت الله افغان ته به غوښتو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه لیکنې او تفسیري کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هدیره بدلوي نه د ترهګرو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي غوره به دا وي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې را بډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هدیرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هیوا دولتي ورسپانې هم د ولسمشر غنی څرګندونې راخیستې چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخې په څیر ترهګري لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکي ورسپانې سرخط په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدر اعظم ملاقات په کتو لیکلي افغانان باید د جګړې ترڅنګ د خبرو میز د خپلو ملي ګټو د دفاع پر سنګر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنګ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بزړتوب د جګړې بزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقالې کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف غنی له مقابل لوري چې ISI دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
د رحمت الله افغان څخه مو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه واورېده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اروپایي سفر او په ځانګړي ډول په پاریس کې د خبرو ته اشاره پکې شوې وه. د ازادي راډیو به د پاریس ته د ښاغلي غنی د سفر څخه وروسته یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر څېړې ټاکل سوې ده. البته رپورټونه وایي چې غالبا ولسمشر غنی شاید آسیا د زړه هیوادونه په کنفرانس کې د ګډون لپاره ورسته پاکستان ته هم لاړ شي. نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو سیمینار هم جوړ کړی، ورسته به یې رپورټ درته وړاندې کړو. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله غونډه کې پریکړه کړې چې د قاطع ماموریت ملاتړ به په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې هم ادامه ورکوي او د دې 2000 عسکر به په دغه ماموریت کې فعالیت کوي. د ازادي راډیو خبریال په بروکسل کې دی او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته به پر نورو پرمختګونو تاسو ته د خبرونې په ترڅ کې معلومات درکوو. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو عسکرو د خلاصولو لپاره هڅې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې کوي چې د عسکر بیرته له وسلوالو طالبانو څخه خوشې کړي. خو دوی په خپلو دغو هڅو کې څومره پرمختللي دي؟ د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی رپورټ وړاندې کوي.
له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د ملي اردو شپاړه سرتیري او دوه بهرنیان چې د یوې مې اولس هلیکوپټرې سورلۍ وي او بیړنۍ ناستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړل د بیرته خلاصون لپاره شیبې شماري. دفاع وزارت وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په فاریاب کې د طالبانو لخوا یرغمل شوي هڅې روانې دي، خو جزئیات نه روښانه کوي. سیمه ییز چارواکي دا هڅې تر دې بې نتیجې بولي او د ولسي جرګې غړي خو بیا دا وایي چې د دغو سرتیرو او دوو بهرنیانو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅې نه دي شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت دنده لري څو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري، خو دا چې څه ډول دا هڅې مخته بیایي څه نه وایي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته وایي. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیري، د هر بریدمل، د هر افسر د ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري. نو کومې هلې ځلې چې روانې دي هغه زه تاسو ته نشم ویلی. اوس
خغلی وزیری د دغو سرتیرو له یرغمل کېدو یو ورځ وروسته هم همدا ژمنه کړې و چې د دغو اتلسو کسانو د خلاصون هڅې پیل کړي، خو دغو هڅو ولې نتیجه نه ده ورکړې. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اوس وخت دغه کسان د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمې ته انتقال کړي، کوم ځای چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. خغلی فائق انتقاد وکړ چې د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅه او عملیات نه دي شوي. طالبانو دا کسان خپل اصلي پټنځایونو ته چې د قیصار ولسوالۍ شاخ سیمه ده وړي دي. تر اوسه پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان حکومت هیڅ راز عملیات دغو کسانو د خلاصون لپاره نه دي کړي.
صحبت میکنم هیچ نوع عملیاتی را که حکومت افغانستان انجام داده باشه، آغاز کرده باشه، تا هنوز هیچ نوع عملیات هم صورت نگرفته.
د روانې قوس میاشتې په څلورمه یوې مې اولس هلیکوپټرې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تخنیکي عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یوویشتو سورلیو درې تنه ووژل او د دوو بهرنیانو په ګډون یې شپاړس سرتیري بندیان کړل. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ژوندي دي او روغتیایي حالت یې هم ښه دی، خو برخلیک یې نه دی معلوم چې کیدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پرېکړو یوه برخه وي. اخوا په فاریاب کې د دغو برمته شویو کسانو ویډیو هم خپره شوې چې د طالبانو په منګولو کې دي او د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ښکاري. په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د فاریاب د والي ویاند جوید بیدار د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اداره محلی تلاشای خود داشته طریق
سیمه ییز ادارې خپلې هڅې کړې دي. د قومي مشرانو او اصولي کمیټې په واسطه د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په پښتونکوټ کې د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په نتیجه کې د طالبانو لخوا نیول شوي هڅې روانې دي. تر اوسه پورې داسې کومه خاصه نتیجه موږ نه ده ترلاسه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې افغان پوځیان د طالبانو لخوا بندیان کیږي او بیا وروسته یا وژل کیږي یا د ډیرو لویو شرطونو په بدل کې خوشې کیږي. په وخت نه اکمال کېدل، د هوایي عملیاتو نشتوالی او کمزوری مدیریت هغه عوامل بلل کیږي چې وخت ناوخته یې له امله افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو لاسته لویږي. په هلمند کې طالبانو ته د شاوخوا شپېتو افغان سرتیرو د تسلیمېدو خبره د پاسنیو خبرو یوه وروستۍ بېلګه ده. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ باندې پاکه صفحه ورېدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. com. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې دی او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره به پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. دوی به د اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه هم په جرمني کې د غیر قانوني افغانانو پر برخلیک له میرمن مرکل سره خبرې وکړي. تاسو که د دغه مسلې سره علاقه مندي لرئ نو تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. زموږ په پاڼه باندې تاسو یو ویډیوي رپورت کتلای شئ. اروپا ته تک د یوې کورنۍ په سفر باندې دغه ویډیوي فلم جوړ کړی دی چې په هغه کې تاسو ګورئ چې د غیر قانوني لارو څخه سفرونه څه خطرونه لري چې په دې کې به د یوې کورنۍ د ژوند حالت وګورئ چې دوی اروپا ته څنګه سفر کړی وو او د څنګه برخلیک سره مخامخ شوي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې که له تروریزم او افراطیت سره مبارزه د مبارزې د ګټورې د افراطیت او تروریزم سره د ګټورې مبارزې لپاره باید د افغانستان حکومت او نور اړخونه له دینی عالمانو څخه کومک وغواړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی او د دې وزارت اداري مرستیال نن د آسیا زړه په نوم په یوه سیمینار کې وویل چې له تروریزم او افراطیت سره باید ګډه مبارزه وشي او یوازې یو هیواد نه شي کولای چې په دې اړه ډېرې د پام وړ هڅې وکړي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
تروریزم او بنسټپالنه په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د همدې مسلې په څرګندولو سره وایي له دغې پدې سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی. نصیر احمد اندیشه په هغه سیمینار کې چې د آسیا د زړه په سیمه کې له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی وویل چې تروریزم سره ګډې مبارزې ته اړتیا سته.
The menace of terrorism and extremism continues to pose.
دوی وی تروریزم او بنسټپالنه لا هم زموږ د امنیت او پرمختګ په وړاندې مستقیم ګواښ دی او نړیوالې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. تروریزم نه مذهب او نه هم پوله پېژني او هیڅ هېواد دا ادعا نسی کولای چې ورڅخه به خوندي وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عواملو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی چې باید یو ځای اوږه په اوږه وسي. په دغه ورځني سیمینار کې د یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازو او ځینو امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو برخه درلوده. د غونډه له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې د تجربو او بحثونو د تبادلې په هدف او د غرض د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې په درشل کې چې ټاکل سوې ده تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په اسلام آباد کې جوړه سي رابلل سوې وه. ټاکل سوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه ناسته کې چې اجنډا یې د افغانستان د اقتصاد پر بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو راڅرخي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوه متفاوته او مثبت پیغام سره د دې ناستې کوربتوب وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو پر ونډې ټینګار وکړ.
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
شغلې مجاهد وایي له تروریستي ایدیالوژي سره د ازادۍ او دیموکراسۍ د مبارزې په برخه کې د جګړې او د مبارزې د هڅو د رابللو پر ځای اسلامي پوهان له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې ډېر اساسي رول لري. پالیسي جوړونکي باید په اسلامي نړۍ کې د سترو مذهبي کسانو همکاري وغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تروریزم یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي او له همدې امله له دغې پدیدې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د دا ډول غونډو جوړول د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د حکومتونو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي.
له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي مو له کابله د سیمینار رپورټ واورید. د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریالان خپل رپورټ وایي چې دوی ته سرچینو ویلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشت یعنی د دسمبر په نهمه پاکستان ته ولاړ سي او په پاکستان کې به د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. دوی به له نواز شریف سره په ګډه د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا هیوادونو کنفرانس پرانیزي چې په دغه کنفرانس یا په دغه غونډه کې هم د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه باندې خبرې کیږي. په افغانستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر تایید نه دی کړی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې صدر اعظم نواز شریف د په پاریس کې له ښاغلي غنی سره د لیدو پر مهال هغه ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د دغه مسلې نور جزئیات به له اسلام آباد د ازادي راډیو د خبريال احمد الله په رپورټ کې واوري.
د پاکستان خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه په پیرس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده او دوی د نوموړي اسلام آباد راتګ ته سترګې په لار دي. که څه هم د خارجه دفتر چارواکي دا ونه ویل چې اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه قبوله کړې او که نه، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه هم د اشرف غنی د پاکستان سفر پخلی نه کوي. بلخوا د پاکستان رسنۍ وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د روانې میاشتې په هم نیټه د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره په ګډه د اسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس پرانسته کوي او پاکستانی چارواکو سره به په ملاقاتونو کې په دې خبره هم غور کوي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل ځنډېدلی و، نو څنګه دواړه ملکونه د چین او امریکا سره په ګډه هغه یو وار بیا شروع کړي. دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي، نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان وایي چې امکان شته چې د سفر له وجې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډېر امکانات ځکه شته، پرون چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپله هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډېر مهم رول لوبولی شي. او بل دا چې د نړۍ چې کوم مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیه او برطانیه، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. ما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کېږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرو، دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هیوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې د هغې دپاره باید چې دوی لار دا وټاکي چې په څه باندې د دوی اګریمنټ وشي په هغه باندې نور هیوادونه ګرانټر شي، چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو. دارنګ ورو ورو معاملات پر مخ ځي.
خود سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق دی، نو افغان پالیسۍ د سیاسیانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت ماتل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي. اوس به لازمن څه ناڅه عملي قدمونه پورته کېږي، نو الله به دا خبره مخکې ځي.
د ذکر دا چې تیر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یو نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو، خو د روان کال په اګست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملی همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی سرچینې وایي چې شایي ولسمشر غنی د دغې میاشتې د ډسمبر په نهمه اسلام آباد ته ولاړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. پرون د افغانستان ولسمشر د فرانسې له ټلویزیون فرانس 24 یا څلرویشت سره په مرکه کې هم دې مسئلې ته اشاره وکړه او ویل چې دی غور ورباندې کوي. ولسمشر غنی د فرانسې دغه ټلویزیون ته پرون وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولتي روابط دي او د دواړو هیوادونو دولتونه ماشومان نه دي. ښاغلی غنی وویل دواړه هیوادونه باید سره کښېني او خبرې وکړي او خپلې ستونزې په ډاګه کړي، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې اعتماد خپل کړي. د دغې مسلې نور جزئیات تاسې زموږ په پاڼه باندې کتلی سئ. اوریدونکو، که تاسې څه نظر لرئ، نو تاسې د افغان بی سیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته خپل نظر راواستوئ. موږ به په خپرونه کې درته خپور کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1300 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکی محمد لزابل علی کی: پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي، نو اشرف غنی باید پاکستان ته دا سفر ونه کړي، دا سفر یې فایده نه لري. د روزګان څخه د چورې له ولسوالۍ یو اوریدونکی لیکي: د ولسمشر غنی څخه موږ هیله کوو چې وخت نه ضایع کوي او پاکستان ته داسې سفرونه ګټه نه لري. محمد سرور حافظ له هلمند لیکي: افغان ولسمشر باید په پاکستان باور ونه کړي، ځکه پاکستان همیشه افغانانو ته دوکه ورکړې ده. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د څلورو دیرشو هیوادونو په تمه دي نه کښېني، خپله دي لاس په کار سي، خپل وطن دي پخپله جوړ کړي. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک پاکستان ته د شاغلی غنی پر ممکن سفر باندې نظر لرئ نو پر تاسو ته لشمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفونونو راسته ولای سي د خبرونی ورسته په خبرونه کې اقتصادي خبرونه لرو او د دیونی دوونیس پروګرامونه د شوزو پر ژوند باندې د ازادي راډیو د خاصو اونیزو پروګرامونو څخه یو خبرو او د بشري حقوقو پروګرام خوست فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافیت تر سازمان وایي نوې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې سطح لوړ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندولای ولس کسیزه وسواله ډله نیولې ده. پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي ائتلاف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. عراقي پولیس وایي په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایراني ولس امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تیر میاشت په ایران کې اعدام شو.
اوس نجیبه صاحبه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. نجیبه زمان مازه غواړم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په پرتله 40% زیات شوي دي. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د ځمکني ترانسپورت په عوایدو کې 300 میلیون افغانۍ کسر موجود وو. شاغلی وفاوی دوی توانی دلی دروان کال په تیرو 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 109 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول کړي. چارواکي وایي امنیت او فساد د عوایدو پر راټولولو کې تر ټولو لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د شاغلی وفا په وینا کې په بندرونو کې کمپیوټري سیستمونه رامنځته سي د عوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګری او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ شوی اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګری خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو د غالیو او چمیوې او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې چې افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی وو، د وچ میوې، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې شول سیوي وي. شاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند مالی وزیر، د افغانستان د سوداګری خونی مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنی ریاست وای چې سش کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات شوی دي. د بغلان ولایت د کرنی امیر محمد سالم صافی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104,000 واټیا ټنه و چې سش کال د شولو د حاصلاتو کچه 115,223 ټنو ته لوړه شوی چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. شاغلی صافی زیاته کړه چې د کرنی وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان کې د شولو د کرنی نوې سیستم فعال کړي چې کرنیز اصلاحي تخمونه او کیمیاوي سره به کم مصرفوي، خو حاصلات به د سیمایي کرنی د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني، یو انګلیسي پاوند 30 افغاني 40 پوله، یو یورو او یا افغاني او یا پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 422 افغانۍ.
د ازادي راډیو درنو دستانو د خبرونه مو تر درو بجو پورې ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پر تاسو ته د شمیره باندې نورایل کلیوال لکندار لیکي شاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ شي چې د تایید ورتګ بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمند لیکي عبدالواسی هلمندوال دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه ګټونه لري. ځکه چې د ده په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي، له ولسمشر غني څخه غواړو چې پاکستان ته دې سفر نه کوي. زیارمل له بلخ لیکلي، ولسمشر دې د پاکستان له سفره ډډه وکړي ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړې ده. د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر دی، ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسوله پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت د بشري حقونو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي، ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پوځ پر یو ښوونځي باندې په حمله کې په لاس درلودو تورن او مجرم پېژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په پېښوره د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبې پورې سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي، مولوي عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهور او سبیل چې په یحیی مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي خونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لرې کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوو کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي خونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنیو له غړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په شپاړسمه نېټه د خونړي برید یو کال پوره کیدونکی دی. د پېښور پر پوځي خونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې دغه څلور اعدام شوو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشره د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدراعظم نواز شریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په دیرشمه دغو کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستاني پوځ د اړیکو دفتر د چارواکو په وینا په پېښور کې پر پوځي خونځي برید کې ویشو کسانو برخه درلوده چې نهه کسان یې د برید پر مهال وژل شوي او دولس نور نیول شوي دي. که څه هم پوځي محکمې دغه برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوځي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښي هم کړی و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسو اوریدلای شئ. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو ایل بادشاه زدران پر تاسو ته لښ مېره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د شالکانو شونځيسته نه روختونسته او نه نور ابتدایي خدماتو ته موږ لاسرسی لرو. که چیرې حکومت دې ته پام ونکړي، موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکی امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده، نه د دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غني دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. که پاکستان ته د جمهور رئیس غني پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې ستاسو په ژوند باندې اغیز لري، تاسو د ازادي راډیو سره شریکولای سئ. د افغان بیسیم پر اته سوه تلس شمېره باندې
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه پا په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اورېدلی سي. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت د څانګې مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري که یا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی، او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقونو له دیدګانه او د اساسي قانون له دیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهرې وکړي او خپلې روا غوښتنې د مظاهرې په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنې د قانوني مراجعو له طریقه نه اورېدل کېږي او دوی ته توجه نه کېږي، دوی د حق لري چې خپلې غوښتنې د مظاهرې په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونو ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسانو لپاره چې مظاهرې کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول سي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې پکار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 24 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتي مسؤلین د مظاهرې د تنظیم کوونکو له خوا نه خبر سي، هغوی ته خبرتیا ورکړل سي رسمن، او هغوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسؤلین یا امنیتي ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهرې د لارې اچولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنان دا د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته د زمینه برابره کړي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربت ارګان ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شي.
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مو د حکومت څخه خواهش لرو چې مو د وګو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. رامي صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولې؟ د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډېر هوښیار اوسي. له یوې خوا نه چې که چېرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آګاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کېږي دوی باید دې ته متوجه اوسېږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه هلته اوړی استفاده یا سو استفاده و نسی، ستر څو پوری هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره چول سوی لغه مسیر نه خارج سی او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه. واخیستل سی نو بنان داسې کله ناکله پیښیږي اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري او یا چې مظاهره په لاره اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی سي. ولې یو شی چې ډېره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالی بدل نه سي، ځکه مظاهراتو سره د مظاهرې د حق یو پاسوان لري او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیزه وي، باید صلح آمیزه وي، نه دا چې د دې لپاره دا په خشونت واوړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي؟
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولی چې کېدی شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتې وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول، زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه ووایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتې او ځینې زیانونه ځینې عامو وګړو ته، ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکزو او ځینو عامو خلکو ته کېدی سي ځانونه اوښتې وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤولینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې له یوې داسې میرمنې سره غږېدلی یو چې د معتادینو د تداوي لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتادې میرمنې هم پکې تداوي کیږي، او د دې تر څنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوي کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې کمیشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب و جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو قدرمنو اوریدونکو لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او لنشوي راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډیره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایه هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هره ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته یې راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولید نو خپل لیدلوري ته یې تغییر ورکړ او په دې فکر کې شوه چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نورو تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي، همدارز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي. تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وځورولو. کله چې زه له ایرانه افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي وه خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پل سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم چې د نظم مسیر بیا ما کار شروع کړم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینهو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمی
کرد. ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتادې مېرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتادې مېرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د مېرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتادې مېرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر می شده.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سر راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پل سوخته دریم
د پل سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډېره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومېږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځو ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریکې داشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لاتو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالي لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بده مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لاتو میاشتو فعالیت نه وروسته اتل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیت نو سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اونمو آدمو از بین بره ولی تداوي نشوه.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه و او ویلي چې دولت اوړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
وقتی یک زنی مثل از من
کله چې ما غوندې یو ښځه چې غواړم خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یم، نو هغه ښځه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو موږ ته معرفي کولې، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدواره نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې نیدی کولی مثلا ویل به ساسو کام معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دمنم چې زموږ په کام کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
په میدانم کې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکي ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره یې مالی مرسته کړې نور هیچا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کمپ مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم یې په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوي لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
ما به دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو له ډېر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی، بیا مو وروسته هوټل ډېر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډېری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تجبیګم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوي مصرفوم، که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم څه ناڅه لګښتونه پوره کوي.
یک ګوشه یې از مخارج از مور میگیره.
د تجبیګم رستوران بل ښېګڼه دا ده چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوي شوي دي په دې رستوران کې ورته د کار زمینه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بگم داره
زموږ دو هوټل بل ښېګڼه دا ده هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوي کړي دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زده کوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېرې کمې سرمایې کار شروع کړ، خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او ناامید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو، شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې
کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه، څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سرسادات استم. اول
زمانم سرده دا لومړنی رستوران دی چې یو مېرمنې مشره ده. دا ډېر ښه ځای دی، هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډېر دي چې په ځینو کې مېرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړې شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
دې رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله مېرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تایید تقریبا 6 سال بالای سه
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می درې زره معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوی دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه تر څنګ و، نو د جمعه ملا به هر جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډیر ټوپک او یوازې خلکو ته خدمت کوي. بیا نه چاره شوم له هغه ځای می کمپ بل ځای ته انتقال کړ. مال کړه او ډک مبارزه کړی ده کبل هر څوک سم په ځای وای له افغانستان نه به تهدیدلی وو. اوس هم راته ډیر خطر متوجی دی. دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده. خو هم د خلکو دعوی دي چې زه شغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
دیگه ترس د زندگی از ما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه یې دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه یې د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیدا شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.